په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې ورکړلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. زموږ دوه اونیزې خپرونې ورورولي او پام کوه به هم اورې. خو لومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه وو.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د شمالي وزیرستان چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنځ تر هوکړه وروسته په امیر علي کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو پر جوړولو سلا سوي. او نن په ترکی کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشریزه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنځ تر هوکړې وروسته په امیر علي کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلی دی. پولیټیکل ایجنټ ایاز خان مشال مرډیو ته نن په استولي پیغام کې ویلي چې انتظامی چارواکو او د شمالي وزیرستان یو پوځي چارواکي میجر جنرال اظهر اقبال عباسی بیگا د پرلت له ګډونوالو سره خبرې وکړې. ایاز خان وایي چې د پرلت له ګډونوالو سره یې هوکړه کړې چې حکومت به د هدفي وژنو د مخنیوي امنیتي ګامونو ټینګولو او په نامنیو کې د ورانسو یا زیانمنسو کورونو تاوانونو ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي. دوی زیاتوي چې سرتیري به د شپې مهال هم په سیمه کې ګشت کوي. د پرلت له ګډونوالو څخه هم یو شمېر کسانو بیګا ناوخته په استولو پیغامونو کې د دې وکړې پخلای کړې ده. د بلوچستان چارواکو ویلي چې په کوټه کې یا د اف سي ځواک پر مرکز د پنځو بریدګرو له وژلو سره وسلوال برید ناکامه کړی. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بګټي بیګام خبریالانو ته ویلي چې د تراو پر وخت وسلوالو پر مددګار مرکز د توغندیو او راکټونو برید وکړ او غوښتل یې چې هلته ورننوځي خو سرتیرو یې مخه ونیوله او وی وژل.
دشمنوں کا جو دہشت گردوں کی نیت تھی کہ وہ ہمارے سینٹر میں گھسے ہیں
دے وائی دو دخمن او ترہگرو نیت داو چھ مرکز تننو زید تراو وقت و غختلی چھ دلبانز پر محل زیاد خلقو وشنی خوزمگ زڑاور زوانان پا مڑانا و جنگی دل.
د پاکستان پاوز د اما اړیکو څنګه ای اس پی آر بیگا په یو بیان کې ویلي چې په دې برید کې 15 وسلوال وژل سوی او څلور اف سی سرتیر ژوبل سوی دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو پر جوړولو سلا سوي دي. د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری بیگا مشال راډیو ته ویل ټاکل سوي ده چې په دې غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګونه عالمان برخه واخلي.
پاکستان د دې غونډو له جوړولو سره موافقه کړې ده. په دې غونډو کې به د افغانستان او پاکستان د 200 او 400 ترمنځ دینی عالمان ګډون کوي او دا غونډې به په اسلام آباد او کابل کې جوړیږي.
سید احسان طاهری دا ونه ویل چې دا غونډې به کله جوړیږي خو تیره جمعه په جکارتا کې د انډونیشیا افغانستان او پاکستان عالمان سره سلا سوي وو چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅې کوي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل هم په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې د درې واړو هیوادونو د دینی عالمانو بحثونه ګټور وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د فرا شهر په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ څرګند کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مایک پامپیو له ولسمشر اشرف غنی سره پر ټلیفون خبرو کې په افغانستان کې د امریکا پر دوامداره پانګونې ټینګار کړی دی. نوموړي د شفافو باوري او پر وخت انتخاباتو لپاره د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ادارو کې د اصلاحاتو هڅې هم ستایلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو لورو په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا افغانستان ترمنځ پر قوي شراکت د ترګری پر ضد پر مبارزي او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې او پخلاینې پر پروسی هم خبري وکړي. نن مازیګر په ترکی کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی ځانګړي سرمشریزه کیږي. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته هم د ترکی لخوا بلنه ورکړل سوې چې په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. هلته د افغان ولسمشر دفتر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی هم د ترکی په بلنه نن په دې غونډه کې د ګډون لپاره سهار روان سوی دی. ټاکل سوی وه چې په دې غونډه کې به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته سوي تاوتریخوالي خبرې وسي. ټاکل شوې ده چې د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن د روس په سوچي ښار کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدکاته وکړي. اټکل کېږي چې پر دې مهال به د خبرو اترو مرکز د اوکراین شخړه، د ایران له اټومي تړونه، د امریکا وتلو ته د اروپا غبرګون او له روس څخه تر جرمني د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه وي. دا په یو کال کې روس ته د انګلا مرکل لومړی سفر دی. چې کله روس په 2014 کال کې د اوکراین کرایمیا سیمه په ځان پسې تړلې او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ پیل کړی، جرمني د اروپایي ټولنې د هغو هڅو مخکشي کوي چې پر روس بندیزونه ولګوي. د اوکراین په دې شخړه کې تر 10,300 زیات کسان وژل شوي دي. جرمني یو پلو د روس پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی، خو بل پلو د نورد سټریم 2 په نامه له روس څخه تر جرمني د ګیس پایپ لاین دفاع کوي، کوم چې د هیواد ته د روس ګیس انتقال. انګلا مرکل په دې اړه د دلیل په توګه وایي چې هیواد یې دې ته ډېره اړتیا لري چې د ګیس ورتګ باوري سي. یوه لوړ پوړي امریکایي سفیر خبرداری ورکوي چې له روس څخه تر جرمني په بالټیک سمندر کې تیرېدونکي د ګیسو پایپ لاین د ګیسو پلان سوی پایپ لاین امنیتي اندېښنې او ګواښونه پیدا کوي او د امریکا د بندیزونو لامل ګرځېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ساندرا پرون برلین ته د دورې پر مهال ویل امریکا د نارد سټریم 2 په نامه د ګیس د پایپ لاین مخالفه ده او شای بندیزونه ورباندې ولګوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بیا اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.90 روپۍ او په 2.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ. او یو افغانی په 2.50 روپۍ او په 1.40 روپۍ. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پبنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 1.2، بنو کې 3.5 او 2.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. شمالی وزیرستان کې چارواکي او مظاهرچیان وایي بیگانه وخت تر مذاکرات وروسته د میرعلي پرلت پای ته رسیدلې ده. په پاکستان کې یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د غداري مقدمه خارجه کړې ده. په دغه اړه د قانوني چارو پو لطیف اپریده وایي:
دا کتل نواز شریف داسې خبرې وکړې چې غداری وه. های کورټ چې کوم دی دا درخواست بالکل صحیح خارج کړی دی چې هیڅ قسمه دا د غداری مقدمه نه جوړېده.
نن د ترکیې په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړې سرمشري ځکیږي. دا سازمان په نړیوالو چارو څه اغېز لري؟
او اسی نے دومن حیثیت لری اور نے دومن طاقت دے جی کہ سوا وہ فوج وا سی پائی وا لوگ خود دا این لری جی گندے نہ اسی نے پبلک اپینین یوز یہ دئی مکلا نورو ڈیر خلق کرے دے
زمنگ دو ونی ز خبرونی ورور ولی او پام کو بہم اورے تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. روزم ګړومبه موضوع ته د شمالي وزیرستان چارواکي او مظاهرچیان وایي بیگانه وخت تر مذاکرات وروسته د میرعلي پرلت پای ته رسیدلې ده. د پولیټیکل ایجنټ ایاس خان بیگا پیش نمی پر مهال مشال ریډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي مظاهره کوونکو ته د امنیت ساتلو او د هدفي وجنو د مخنیوي ضمانت ورکړې ده. نور تفصیل د سیمینا زموږ د همکار پر راپور کې.
شمالی وزیرستان چارواکو او د میرعلي مظاهره کوونکو مشال تاویلی چې د جرګې وروسته میرعلي چوکې پرلت ختم کړل شو، چې انتظامیه او پرلتوال په خبرو اترو سره سلا شوی. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم کمیټې غړو په وینا بیګاش په 2 بجې پورې د پرلتوالو 15 رکنی کمیټې د سیمه پولیټیکل ایجنټ ایاز خان او د فوز 7 ډیویژن مشر میجر جنرال ازهر اقبال عباسی سره مذاکرات روان ول. شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی اسد الله شاه چې د مذاکراتو په 15 رکنی کمیټي کې هم شامل وو، د وزیرستان ایر مشال ته په لیکل شوی پیغام کې ویلي چې دوی لا ډاډ ورکړل شو او پولیټیکل انتظامی ورته لیکل ورکړل چې د امنیت ټینګ ساتلو، هدفي بریدونو مخه نیولو، د ډنګو کورونو ماویزې زر ورکولو به انتظامیه او فوز پوره ډول هڅې کړي او د شپې مهال امنیت لپاره به امنیتي سرتیری، لیویز او خسادار ځواک شریکا ګشتونه کړي. په دې اړه مو چې د شپې 2 بجې وروسته د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان سره رابطه وکړه، نو دوی هم په خپل لیکل شوی جواب کې مشال ته دغه خبره تایید کړه چې مذاکراتو نتیجه ورکړې. پر لتوالو ته انتظامیه ډاډ ورکړ او لیکل یې ورکړل چې د دوی ټولې غوښتنو حل لپاره به فوز او انتظامیه پوره پوره هڅه کړي. شمالي وزیرستان میر علي کې دغه پر لت شپږ ورځې وړاندې وروسته لاغې پیل شوی و، کله چې دغلته په یوه شپه کې درې ځایي کسان نصرګنده وسلوالو په کورونو دننه په ډزو ووژل، دوه سکولونه په بمونو ړنګ کړل شول او په یوه میاشت کې د ځایي خلکو په وینا اووه هدفي بریدونه وشول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټ کې د اف سی ځواک پر مرکز په برید کې 15 وسلوال وجل شوي او سلور سرتیری جوبل شوي دي. د پاکستان پوځ او د بلوچستان د کورونو چارو وزیر بیگا ویلي وسلوالو د تراو په وخت لومړی پر مرکز توغندي وورول او بیا یې مرکز ته د ننوتو هڅه وکړه چې له سرتیرو سره په نښته کې ووجل شو. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. پامیر ساحل نور معلومات را.
د بلوچستان امنیتی او صوبایي چارواکي وايي په کوټه کې د اف سي ځواک پر مرکز د 15 بریدګرو له وژلو سره وسلواله حمله ناکام کړې ده. دوی ویل بیګاما خوستن وسلوالو لومړی په کوټه کې د اف سي ځواک پر مددگار مرکز د توغندې برید وکړ. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي د شپې خبريالانو ته ویل وسلوالو غوښتل چې مرکز ته ورننوځي خو سرتیرو یې مخه ونیوله او وی وژل. دوی د دښمن او ترهګرو نیت دا و چې مرکز ته ننوځي، د تراو وخت و غوښتل چې د لمانځه پر مهال زیات خلک ووژني، خو زموږ زړور ځوانان په مړانه وجنګېدل. زما د بلوچستان له اعلی وزیر سره خبرې وشوې. هغه دې سرتیرو ته د 10 لک روپیو د انعام ورکولو اعلان کړی دی.
10 لک روپے کا انہوں نے اعلان کیا ہے ان کے لیے.
تر برید ورستا گن سرتیری د پیخی ځای ته ورسیدل او نخته پیل شو چې لکبلې د نوی کلی او چمن هاوسینګ ترمن سیمه تر یو سات پورې کلا بندوه. د پاکستان پوځ د اماړي کو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویل په حمله کې 15 وسلوال وژل شوی او څلور سرتیری ژوبل دي. بوکټي زیاته کړه دا برید کېدای شي د هغو عملیاتو غبرګون وي چې د سه شنبه یا نهې او چهار شنبه یا شروع ترمنځ د شپې پر مهال د کوټې په الماس کلی کې شوی ول. حکومت وایي په هغو عملیاتو کې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې د یو مهم قومندان سلمان بادینی په ګډون درې وسلوال وژلي دي. د عملیاتو پر وخت په نښته کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړی افسر کرنل سهیل عابد هم وژل شوی و. په هغه نښته کې درې سرتیري ژوبل ول چې پکې یو سید ثناء الله آغا د مې پر 18 په روغتون کې ومړ.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ضد د غداری مقدمه خارج کړې ده. د ځینې سیاستوالانو تر هغې وروسته پر نواز شریف د وطن دښمنۍ او غداری تورنو پورې کړي وو چې کله نوموړي په یوه مرکه کې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. په دغه اړه نور معلومات د احمد شاه زمی په راپور کې وو.
لاهور های کورټ د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون د رهبر او د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د غداری مقدمه چلولو درخواست په دې ویلو خارج کړ چې دا د ساتلو وړ نه دی. د نوموړي پر ضد د غداری مقدمه درخواست د پاکستان زنده آباد ګوند مشر افتاب ویرک ایډوکیټ جمع کړی وو او ادعا کړی و چې نواز شریف د ممبئی بریدونو په اړه په بیان ورکولو سره پاکستان او د دې هیواد ادارو ته زیان رسولی او بدنامه کړی دی. نواز شریف د مې پر 12 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې له ورځپاڼې ډان سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په دې هیواد کې وسلوالې ډلې فعال دي چې د غیر ریاستي عناصر نوم ورکول شوی دی. نوموړي پوښتنه راپورته کړې وه چې آیا موږ ته پکار ده چې دغو ډلو ته اجازه ورکړو چې د پولې پورې غاړې په ممبئ کې یو نیم سل کسان ووژني. د دا هم ویلي وه چې دارالپنډي په ترهګریزه د عدالت کې لا تر اوسه ولې دا مقدمه سرته نه رسول کېږي. دلته دا پوښتنه پیدا کېږي چې آیا په قانوني ډول د نوموړي پر بیان د غداري مقدمه چلول کېدلای سي که څنګه. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ لطیف اپریدی وایي چې دا ډول خبرې له دې مخکې هم ډیرو کسانو کړي دي او پر دې خبرو د آئین د شپږمې د فیلاندې د غداري مقدمه نسي چلول کېدای.
د آئین او د قانون د مخې د وینا ازادي شته، د تحریر ازادي شته، په آئین کې لیکلې ده. دا کتل نواز شریف داسې خبرې وکړې چې غداري وه، او د های کورټ چې کوم دی دا درخواست بالکل صحیح خارج کړی دی او چې هیڅ قسمه دا غداري مقدمه نه جوړې ده.
د نواز شریف له بیان وروسته د مئی پر 14 نیټه که یو خوا د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې غونډه وسوه او د نوموړي بیان یې ناسمه باله، نو بل خوا بیا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د مئی پر 15 نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د نواز شریف بیان ناسم تعبیر سوی دی او دا ډول خبرې له دې مخکې نورو ولسي او امنیتي چارواکو هم کړي دي. په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل ترهګر برید 168 کسان ووژل چې هند یې تور په پاکستان کې پر میشتې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه پورې کړ. خو د دې لا قانون ګرځول سوي ډلې پخوانی مشر حافظ سعید په دې کې لشکېلتیا انکار کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
اوس راځو د پاکستان افغانستان چارو ته. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني چارواکو په غونډه کې دواړه خواوې پر ګډ کار کولو صلاح شوي دي. د خبره د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي په جکارتا کې د انډونیشیا، پاکستان او افغانستان د دیني عالمانو ترمنځ خبرې هم د ترهګرۍ او سغدریزې د ختمولو لپاره مهمې بللې دي. نور معلومات نجیب عامر راکی.
ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ په اونیزه خبري غونډه کې ویل چې کابل او اسلام آباد د سولې لپاره د عملی ګامونو په پورته کولو رضا شوي دي. نوموړي د سرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د سولې لپاره د ترسره شوو خبرو نه پس کړي دي. د مئی په 14 د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه سکرټري تحمینا جنجوا په مشرۍ له پاکستاني پلاوی سره په یو غونډه کې کتلی. ډاکټر محمد فیصل وایي د پرمختګ دا ګام کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم شاهد خان عباسي د سفر نه پس پورته شوی دی.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خان عباسي ترمنځ په کابل کې چې په کومو وو اصولو موافقه شوې وه، تر مخې یې دواړه لورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې پر کړنلاره جوړولو موافقې ته رسیدلې وو. په اوسنۍ غونډه کې فیصله وشوه چې په دې به ډېر زر کار پیل شي.
د یادونې وړ ده چې د مئی په 14 د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزارتونو پلاو په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته په یوه ګډه خبر پاڼه کې وویل چې د ترهګرۍ ځپلو لپاره د دوړخیزو همکاریو پلان یې بشپړ کړی دی او د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بېلابېلو برخو کې شریک کار کوي. ډاکټر فیصل په خبري غونډه کې دا هم وویل چې په جکارتا کې د پاکستان، افغانستان او د انډونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ شوې غونډه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیره مهمه وه.
د انډونیشیا ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال دغه وړاندیز کړی و. له دې وروسته زموږ دینی عالمان هلته لاړل، هلته ګټورې خبرې وشوې. د دغو خبرو لاسته راوړنه هم د یو سند په توګه مخې ته راغلې ده. دا د ترګرۍ خلاف زموږ د علماو هڅه ده چې پیل یې د انډونیشیا ولسمشر کړی و.
د یادونې وړ ده چې د مئی په 14 د انډونیزیا، پاکستان او افغانستان دینی عالمانو غونډه د انډونیزیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې شوې وه. له غونډې وروسته په خپاره کړې پریکړه لیک کې ویل شوی چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او پر عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوی چې د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني.
د پاکستان او افغانستان چارې په دغه باندې تازه معلومات درله زموږ همکار نجیب عامر درکولو. سرزو پیښور ته چرته چې د ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د سوځېدلو ناروغانو د درملنې مرکز شته خو لا کارې نه دی شروع کړی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر وایي د حیات آباد په دې مرکز لا هم کار روان دی. ډاکټران وایي په پیښور کې د سوځیدلو خلکو د درملنې مرکزونه شته خو سامانونه پکې نشته. په دغه اړه باندې نور معلومات زموږ د همکار پر راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت خواوشا یو کال وړاندې نړیوال پرمختیایي امریکایي امدادي ادارې یا یو ایس آی ډی سره د برن سنټر لپاره لوزنامې لاسلیک کولو وروسته د دغه سنټر د خلاصولو دعوه کړې وه. ولې تر دې دمه دغه برن سنټر یا د سوځیدونکو ناروغو لپاره طبي مرکز کار نه دی پیل کړی او اوس هم سوځیدونکي ناروغه نورو صوبو ته د درملنې لپاره ځي؟ د خیبر پختونخوا د صحت او سینیئر صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وایي د مرکز په ذمه چې کمې پیسې وي د هغې د نه ورکولو له وجې دا سنټر د ځنډ ښکار شو.
ګوره چې دا وفاقي حکومت به مونږ له تقریبا 3 ارب د پاسه پیسې راکولې. دا 15 کاله هغې مونږ ته وي نن درکو سار درکو سبا درکو. مونږ ورته لیټرې وکړې میټینګونه وشو خو خبره اونه شوه. مونږ کال مخکې ریلایز کړه چې یاره دا پیسې دې مونږ ته نه راکوي. نو مونږ یو سی ډي سره خبرې وکړې زرای شکریا مدا کوم. 3 ارب د پاسه پیسې دې چې مونږ ته راکړې په حیدرآباد کې 120 بیډ سټیټ آف دی آرټ
بلخوا د پیښور په حیات آباد میډیکل روغتون کې د برن یونټ انچارج او پلاستک سرجن ډاکټر طاهر مشال رډیو ته وویل چې په دې صوبه کې برن سنټر لا نشته خو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس او لیډر ریډنګ نه علاوه څو ضلعو کې وړې وړې برن یونټ شته دی خو هغې کې هم دوی ته د حکومت لخوا پوره سامان نه دی ورکړل شوی.
خیبر اسپتال ریډنګ کې 30 بیډ برن یونټونه شته هغې ته هم ګورنمنت اکوپمنټ نه دی ورکړی.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د سرکاري امدادي ادارې ویان بلال فیزی وای چې د سوځیدو کې سونه ډیر زیات راځي. اکثره چاودنو کې د ګیس لیک کېدو یا د بجلی شارټ سرکټ لوجې خو دوی سخت ناروغه بیا هم نورو صوبو ته وړي چې اکثر پکې په وخت نه رسیدو لوجې په لاره مړ شي او هلته د مریض داخلولو کې هم د دې صوبې ولس ستونزې لري. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وای ډیر زر به د پاکستان د ټولو ښه او جدید برن سنټر پرانیسته وشي ځکه چې د دوی په وینا د فند ستونزه وه او هغه اواره شوې ده.
د دې لپاره د آیلند ټرین ډاکټران ټرین نرسانې ټرین سټاف را روان دي ایکسپرټس را روان دي چې به دې ځای کې د دې سټاف ټرین کوي او انشاءالله د پاکستان ټولو کې بیسټ سرویس ورکول والا برن سنټر اب په حیات آباد کې په پیښور کې انشاءالله.
پیښور های کورټ هم څه موده وړاندې حکومت او صحت محکمې ته امر کړی وو چې د سوځیدو له امله د مړو شمیر کې زیاتوالی له وجې دي زر تر زره په ټول صوبه کې د ډیویژن په سطح دغه د سوځیدو مرکزونه جوړ کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
نن د ترکیه په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړي سرمشري زکیږي چې ورته د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسي هم ورغلی دی. اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډه تر هغې وروسته وربلل شوې چې د غزې په تلانګه کې د مظاهرو په وخت د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان وژل شوي دي. نور معلومات احمد شاه اعظمي راکړي.
د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې اونیز خبری غونډه ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وینا و چې د بیت المقدس په اړه دغه ځانګړي سرمشري زنن ماځیګر کیږي خو له هغه وړاندې په دې اړه څو نوري غونډې هم ترتیب شوې دي.
ترکیه د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشري زول بړل ده. موږ وزیر اعظم په دې غونډه کې د ګډون لپاره ور روانېږي. د بهرنیو چارو سیکرټر هلته رسېدلی. د جمعې پر سهار د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده او مازیګر به سرمشري زوي. ټوله اسلامي نړۍ د فلسطین پر موضوع یوه خوله ده او هیله ده چې دا سرمشري به مثبته پایله ولري.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم په سیمه کې د فلسطیني شخړې دوه ریاستي حل غواړي. د مې پر 14 نیټه د غزه او اسرائیل پر پوله د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې 6 فلسطینیان وژل شول او څه باندې 1200 ژوبل شول. اسرائیل ویلي و چې ځواکونه د خپل پولو دفاع کوي. دا مرګ ژوبله هغه وخت رامنځته شوه کله چې زرګونو فلسطینیانو له هغه وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې په همدې ورځ امریکا په بیت المقدس کې خپل سفارتخانه پرانستل. دا چې د اسلامي هیوادونو سازمان یا OIC دغه سرمشري زبه پر نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا او اسرائیل پر تګلارو څه اغیز ولري او کنه، په دې اړه په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه پروفیسور ډاکټر اجاز خټک وایي چې دا غونډه یوازې له سفارتي او د خلکو د رای بدلولو لپاره ارزښت لري.
OIC نه دومره حیثیت لري او نه دومره طاقت دی چې کنه سبب هو جوابي پای و هم لوګ خو دا عین لري چې غندنه وکړي نو پبلک اپینین یوز یې دایمو کلا نورو ډیرو خلکو کړي دای اهمیت دی دین زاد دی نه دی امریکای برکوت کولې شي او نو ور سره جګړه کولې شي او نه اسرائیل سره جګړه کولې شي ډیپلوماټیک دی پبلک اپینین دی بس
نو موري زیاتوی چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکای سفارتخانه انتقالول مذهبي لانجه نه ده ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو هم د دې پریکړې مخالفت کړی وو ترکیه دا وخت د اسلامي هیوادونو سازمان مشري کوي دغه هیواد د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم له هغه وروسته په استنبول کې د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشري زور بللی و چې کله امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې خپل سفارتخانه به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي
د احمد شاه زمیر راپور مورد اوردونکو او ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکلي د چین حکومت د هیواد په غربي برخه کې په زرګونه مسلمانان او ځینې بهرنیان په کیمپونو کې ساتلي دي او مجبوروي چې خپل عقیده پرېږدي او واکمن کمیونست ګوند ته وفادار پاتې شي د دغه راپور مهم ټکی اورو خبری ایجنس د قزاقستان د اوسیدونکو عمر بیکالی پاړه لیکي چې چینایي چارواکو په یو حراستي مرکز کې ساتلی وو او دې ته اړکاوه چې خپل مذهبي عقیده پرېږدي په خپلو خپلوانو نیوکه وکړي او د کمیونست ګوند منندوی پاتې شي تیر کال راهیسې چینایي چارواکو د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیانګ کې په ممکنه توګه په زرګونو چینایي مسلمانان او انچې بهر ملکیان په حراست کې ساتلي دي چارواکو په دغه اړه د څه ویلو نه ډډه کړې ده خو په دوی کې ځینو د چین سرکاري میډیا ته ویلي چې د بلتون پالۍ او اسلامي سغدریزۍ د مخنیوي لپاره نظریاتي بدلونونو ته اړتیا ده د اجانس په وینا د دې حراستي مرکزونو یا کیمپونو مقصد دا دی چې د نیول شوو کسانو سیاسي فکر بدل کړل شي مذهبي عقیدې له منځه یوړل شي او د هغوی شناخت له بل شکل ورکړل شي په چین کې د داسې رقم کیمپونو شمیره په 1300 کلونو کې ډېره شوې ده چې پکې د نیول شوو کسانو سره هیڅ قسمه قانوني مرسته نه کیږي په جارج ټاون پوهنتون کې د چین د تاریخ یو پروفیسر جیمز ملوارد خبری ایجنس ته ویلي چین غواړي چې د سینکیانګ د ستونزې د هواري لپاره د خلکو خپل کلتور له منځه یوسي کله چې د چین د بارنو چارو وزارت سره ایسوسیټډ پریس تماس ونیو نو وزارت ورته وویل چې په دغه اړه سنې دی اورېدلې کله چې ترې پوښتنه وشوه چې بهر ملکیان ولې نیسین وزارت ورته وویل چې حکومت د بهر ملکیانو د حقونو حفاظت کوي او غوی له هم پکار دي چې د چین په قوانینو عمل وکړي چین کې د اقلیتونو حقونه په دغه اړه مو د ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس ته راپور مهم ټکی اورېده او سرزو د پښتونخوا د سوابې ضلع سلیم خان کلی ته چرته چې مراد علی خان یو 18 کلن ځوان دی چې د زیګون له وخره سي لاسونه نه لري خو دې نه یوازې مزدوري کوي بلکې تر لسمې زده کړې هم کړې دي او کرکټ هم کوي د سره زمونږ همکار شانواز ترکزی خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی دی
د سلیم خان کلی سوابي مراد علی خان دوه لاسونه نشته خو بیا هم لګیا دی خپل مزدوري کوي تر لسم جمعات پورې سبق ویلې خو له غریبۍ یې سبق پرېښی او چې کوم مهال د مزدوري نه کور ته راشي مدرسې ته یو حل ته بیا دیني زده کړې کوي مراد علی خان د چمګاوند زلمو سره باوجود د دې چې لاسونه هم نشته کرکټ لوبه او د پلار سره په کروندو کې مرسته هم کوي
هغه باندې وخت پاک صبر راکړی بس دا راکړه بس همت او کوداله راکړه دا راکړه بس په دې ځمیداری او الحمدلله خو لږ بس هغه باندې بس صبر وکړ
مراد علی خان تل سکلن دی وای چې لاسونه پیدایشي بیخي د مټو یا په بیخ کې نه وو جوړ نو لوجه په لاسونو هیڅ کار نشو کولای خو دې زیاتوي د لاسونو ټول کارونه پخپو زده کړل لکه تر لسم جمعات پورې لیکلي هم پخپو کړي او په دویم ډیویژن یا درجه کې لسم هم پاس کړی دی
ما لسم پورې دې ویل دي که بس داخل شونه بس په پخپو باندې وساره تا په پاک ته خځاتي بس هغه را کلم پخپو کرا کو او ته پاک ته دې ورا کا باغې ما نه کوس دې بس دې پټي زمیداری کو بټای چلو چوکي تړو دې ما کو مجید لسم ته افغاني او د پخپو ډیر
د مراد علی خان کورنۍ په مالی حیثیت غریب ده او دې لټول لوی دی کورنۍ خرڅونه زیات دي نو وای چې هغه غواړي ورونه خویندې سبق وای نو ځکه ورلدې په خپل مزدوري کوي
یو کس راته غرضوي چې مته صاحب کې یو ملګرو هم ته ته سوال ولنه کوي بس ما مختفا کړ دغه نه کوي دی چې ته وینا شي تا بدن وی یو لس 2000 روپیه جمع کول بس ما مختفا کړ مال دا وته پیټ نه راکې بس نو کورنا خدا او دغه خپل مهنت او یو شی بس کول
مراد علی خان هر سحر اول د 200 روپیه زنی مزدوري لپاره د یو چا دکان تروان شي مازیګر به د کلی مدرسې ته دیني زده کړو دراشي او نا وخت د ځوانانو سره د کرکټ لوبي کوي خو دی وای چې کله د تماکو ورځ وي پلار سره بیا ټول ورځ په پټی کې لګیا وي او کار کوي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو درنګ شبې له په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکي دي د بوروال کاکړنه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو نه وروسته د زموږ دوه اونیزې خپرونې ورورولي او پام کوو. لومړی خبرونه.
د شمالي وزیرستان چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنځ تر هوکړې وروسته په میرعلي کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې دي. پولیټیکل ایجنټ ایاز خان نن مشال رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې انظامی چارواکو او د شمالي وزیرستان یو پوځي چارواکي میجر جنرال اظهر اقبال عباسي بیګا د پرلت لګډونوالو سره خبرې وکړې. ایاز خان وایي چې د پرلت لګډونوالو سره یې هوکړه کړې چې حکومت به د هدفي وژنو د مخنیوي، امنیتي ګامونو ټینګولو او په نامنیو کې د ورانو یا زنمنسو کورونو تاوانونو ورکول لپاره اقدامات کوي. د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې د اف سي ځواک پر مرکز د پنځو بریدګرو له وژلو سره وسلوال برید ناکام کړی دی. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي بیګا خبري اعلان تول چې د تراو پر وخت وسلوالو پر مددګار مرکز د توغندوی او راکټونو برید وکړ او غوښتل یې چې هلته ورننوځي، خو سرتیرو یې مخه ونیوله او وژل. د افغانستان د اصولي علي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو پر جوړولو سلا سوي دي. د اصولي علي شورا ویاند سید احسان طاهری بیگم شال رډیو ته ویل ټاکل سوي دي چې په دې غونډو کې د دوړو هیوادونو سلګون عالمان برخه واخلي. سید احسان طاهری دا ونویل چې دا غونډه بکلې جوړیږي. نن مازیګر په ترکی کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی ځانګړي سرمشري ځکیږي. د زیارت پرواز په اسلام آباد کې اونځي خبري غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وزیر اعظم وویل چې وزیر اعظم شاید حاکان عباسی ته هم د ترکی لخوا بلنه ورکړل شوې چې په دې سرمشري کې ګډون وکړي. د افغان ولسمشر دفتر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی هم نن سهار په دې غونډه کې د ګډون لپاره روان شوی دی او ټاکل شوی دی چې د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن د روس په سوچي ښار کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدو کاته وکړي.
مهم خبرونه مو اورئ. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خبرونې ورورولې او د خبرونه بوروال کاکړ وړاندې.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په استرالیا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې شي او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. په خبرونه پایل کو، استرالیا داسې هیواد دی چې له هر اړخه ترې سمندر چاپیر دی، خو مځکه دومره پراخه ده چې د نړۍ یو له لویو هیوادونو ګڼل کیږي. استرالیا ته په نږدې پرتو هیوادونو کې نیوزیلینډ، پاپوا نیوګینی او انډونیزیا شامل دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلد رومیټرز د معلوماتو له مخې د استرالیا ټول آبادی دا وخت څخه کم 25 میلیونه ده. په استرالیا کې شاوخوا د نړۍ د ټولو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د استرالیا حکومت رسمي ویبپاڼې لیکلي چې د 2018 کال له سرشمیرنې سره سم په استرالیا کې 25% خلک عیسویان دي چې تر ټولو زیات دي. رپورت لیکي چې 30% خلک پر مذهب باور نه لري، خو په پاتې خلکو کې 2.6% مسلمانان او 2.4% بودایان دي. په استرالیا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه په لوی شمېر آباد دي چې ځینې یې پیړۍ وړاندې تللي او ځینې پکې په دې وروستیو لسیزو کې ورغلي دي. ابراهیم سیار له تیرو شاوخوا 25 کالو راهیسې په استرالیا کې میشت دی او د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اوسېدلی دی. ابراهیم سیار وایي په استرالیا کې یو مذهب هم پر بل فوقیت نه لري او ټولو ته د قانون له نظره په یوه سترګه کتل کیږي.
دلته د قانون حاکمیت ده او قانون د دې ټولنې ټول افراد ته په مساوي سره ګوري. د استرالیا په اساسي قانون کې د مذهب او د عقیدې پوره ازادي د ترغې د چا د نورو په مسائلی که چه اونیسه مداخله اونی که و دلتا مسلمانان، هندوان، عیسویان، یهودان او در طول مذایب و قومونه برا او بشپر حق لری، آزادی لری، تدیدی اخفال مذهبی مراسم آزادی سره ترسرکی.
استرالیا هغه یوه ده چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې داسې ناوړه پیښې پکې رامنځته شوې چې پړی بیا سخت دریځو مسلمانو ډلو منلې ده. ابراهیم سیار وایي پر دې سربیره د استرالیا ولس هلته میشتو مسلمانانو ته ډیر درناوی لري.
د دغه وروستیو پرمختګونو په نتیجه کې چې په مسلمانانو کې اکستریمیزم پیدا شوی ده، د مسلمانانو په څیره کې دلته یو بد اغیزه د استرالیا په ټولنه کې خلکو ته د څرګند سوی د خدای مکړه دا مسلمانان ټول تنگ نظر دي، مسلمانان ټول فنتیک دي او تروریست دي. خب دیدی مسلمانان ته ډېر سخت احترام کوي او د دې ځای قانون د احترام او درناوي په بنیاد چې ده یعنی حاکمیت لري.
له نوموړي مې وپوښتل چې آیا په تیرو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې ورسره کله هم د مذهب پر اساس توپیري یا بد چلند سوی دی او که نه؟ نو هغه وویل
هیڅکله نه، نه یوازې د مسلمانان سره نه سوی، بلکې د هیچا دلته یو جرم ده که چیرې چا سره څوک ناوړه سلوک وکړي او د تبعیض نه کار واخلي.
ابراهیم سیار ویل د استرالیا ولس نه یوازې په ادارو کې مسلمانانو ته قدر ورکوي، بلکې جماعتونو ته هم ورځي.
زه کله چې په پوهنتون کوم د روژې په وخت کې زه به تلم، ما به مونځ کوو، یو چیرته به تلم مونځ به م کوو. دیدی زما دا کار ته به یې په ډېر درناوي سره کتل او احترام یې کوو. بل دا ده دیدی کله چې د مسلمانانو جماعتونو ته راځي هغه احترام په ځای کې فرضاً که ښځینه یې د څادر په سر کې یي او بوټونه لرې کوي.
ده وویل هلته په تیر کړي وخت کې بلا ډېرې خوږې خاطرې لري، خو یوه یې داسې بیان کړه.
زما ډېره ښه خاطره دا ده چې یو وخت زه یو چیرته لاړم، ما سره څو استرالیان وو او دې خواته پښتونخوا د قبایلي افغانان یوه کورنۍ وه. نو د روژې میاشت کې دغه استرالیایي ملګري چې مونږ سره دیدي چې اوبه او چای دا راوړ، ما ته ویل چې چای ولې ته نه چکې، ما له روژه ده، ویل دا د کور خاوند هم نه چکې ما نه. نو دوی هم ویل مونږ د تاسو په احترام مونږ چای نه خورو، ځکه چې مونږ هم دا زما ډېره ښه خاطره ده چې دیدي یو تفاهم او انډرستانډینګ لري.
محمد زبیر صفای له تیرو څه کم لسو کالو راهیسې په استرالیا کې ژوند کوي، درس وایي او کار کوي. نوموړي په استرالیا کې د مذهبي ازادۍ په اړه وویل داسې ازادي شایي په ډېرو کومو هیوادونو کې خلکو ته ورکړل سوي وي کومه چې د دې هیواد خلک لري.
کله چې استرالیا دغه مسلمانانو خپل هیواد ته پرمینټ ویزه ورکوي یا دایمي ویزه ورکوي، خپل ملک ته راغواړي، نو هغه دغه مسلمانانو ته هر څه امکانات دلته برابر کړي وي. کاغذ د جانماز نه نیولې تر جماعتونو پورې، تر د دې د مذهبي مراسم چې په کوم ځای کې دغه ادا کوي، تر هغه ټولې ورته دی ورته سنجولي وي او په دغه ورته مخکې نه فکر کړی وي، تر څو مسلمان دې مملکت ته راشي. نو که هغه دې مملکت ته راشي، هغه دغه شینو ته مسلمان ضرورت لري. نو مسلمان چې تر څو موږ دی خاوي ته راځو، مسلمان هر څه د دینه برخمن یو، هغه هر څه ورته هم برابر کړی وي.
محمد زبیر صافی وویل کله چې د مذهبي مراسمو لپاره په جماعتونو کې ځای کم سي، نو بیا ورسره د استرالیا حکومت متبادله مرسته کوي.
موږ مذهبي مراسمو ته چې جماعتونو ته ځو او کله زمونږ په جماعتونو کې بیا زمونږ مسلمانانو تعداد ډېر زیات شي، نو موږ ته خپل کونسل چې دی د سالی کونسل هغې سره په ارتباط کېږو، هغې موږ ته د دغې خپلو مراسمو دپاره پارکونه را کوي او ښه ښه ځایونه را لکوي، تر څو موږ خپل مذهبي مراسم په ډېر ښه سره ادا کړو.
نموړي ویل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس داسې چلن نه دی سوی چې دی پرې خفه سوی وي، بلکې د ده په وینا د استرالیا ځایي خلک یې دې ته هڅوي چې خپل مذهبي او کلتوري هویت ژوندی وساتي.
کله کله چې موږ د دې پروګرامونو ته ځو دیو تاکید په موږ باندې دی کوي چې تاسو خپل افغاني رسم رواج یا خپل افغاني یا کلچر یا مسلمانی کلچر واچوي چې موږ تاسو هغه ډایورسټی او هغه کلچر هغه وګورو.
زبیر صافی د یو خاطرې په توګه وویل چې که څه هم د استرالیا ځایي خلک پر میزونو ډوډۍ خوري، خو د دوی استاد به ورسره پر مځکه کښېنستا او ډوډۍ به یې خوړه.
دلته چې موږ لومړي ځل لپاره راغلو، موږ د ژبې سره لږ مشکلات درلودل. بیا دوی خپل ولنټیر استادان موږ ته راکړل چې کله به زیاتره وخت دوی زموږ کور ته راتلل، او چې به کله د مانځه وخت شول نو موږ به هلته په هغه ځای کې جانماز واچو او لمونځ به مو کولو، او کله چې به د ډوډۍ وخت شول نو موږ به شریک راښکته شولو. هغې ته به بې له ډوډۍ په میز کې اوس موږ به شریک راښکته شو لاندې سرخان ته په شریکه به مو ډوډۍ خوړله او مذهب هم داسې په لاس به مو خوړله. د څو ورځو تېرېدو څخه وروسته کله چې به دوی زموږ کور ته راتلل نو بوټان به د باندې ایستل، ویل به چې موږ ستاسو هغه اسلام او مذهب ته درناوی لرو، ځکه په دې خاطر باندې موږ بوټان د باندې وسو نه راځو. هر څومره وسه چې به مو کړه چې موږ مونږ په بله کوټه کې کو راځي خیر نه دي، ویل چې موږ تاسو کور ته راغلي سو دا ستاسو کور دی او نو موږ تاسو دغه ته احترام لرو. یو ورځ لاندې راکته شوه مې زم غواړم چې دغه ډوډۍ زه په لاسو خورم، په کاشوغې یو نه خورم او شریکه تاسو سره وخورم. نو یو ورځ هغې دغه شان شریکه وخوړله، بیا د ورځو نه ورځو نه هغه به نوره موږ لاندې به کېناستله او وی ویل چې زه په نوره په کاشوغه باندې خوراک نه کوم، زه په لاس باندې خوراک کوم او کېنم او شریکه ډوډۍ خورم، ځکه چې شراکت ډوډۍ ما ته ډېر زیات خوند راکوي.
دوی وایي چې کله په استرالیا او یا نوره نړۍ کې د ترهګرۍ داسې پیښې وسي نو که څه هم د استرالیا ولس غبرګون نه شي، خو بیا هم دوی ځورېږي.
دغه شانې پېښې چې رامنځته شي او بالخصوص زموږ کم مسلمان وي او یا په رسنیو کې یا د خبرې یا د غوړې شي وړه دغه ډېر ټکان ورکوي. سیر وختونو کې په ملبورن کې یو هلک رستورانت ته نوتو، هغه خپل هم دماغي دغه درلودل مشکلې درلودو، هغه په چاقو باندې هلته څه کسان وول خو زخمی شلو. هغه بیا په نیوز کې راغی په ټولو مسلمانانو باندې ډېر بد اغېزه وکړل او ډېر موږ ټکان راکړو، ځکه چې دغه شانې پېښې چیرې شي د هغې سره د مسلمان د اسلام نوم تړلی دی. نو خلک بیا هغه اسلامیت ته ګوري او خلک هغه مسلمانۍ ته ډېر زیات دی ګوري چې دا ترقه مسلمان دا خو مسلمان په اسلام کې خدا نشته دی، وژنه نشته دی، ځان وژنه نشته دی، په اسلام کې خورولي ده، محبت دی، دا څنګه دا ولګېدو.
ډاکټر محمد ایمل لاتیرو شاوخوا اتلس کالو راځي په استرالیا کې میشتي او هلته یې په بیلابیلو شهرونو کې ژوند کړی دی. د ویل د استرالیا اساسي قانون د هر دین او فرقې پلویانو ته مکمل ازادي ورکړې ده چې خپل عقیدې وپالي.
پنځه وخت منځونه په جمعتو کې کېږي، همدارس مدرسې شته دي، دار لفاظونه شته دي، شرعي دار لوبونونه شته دي، حتی اسلامي هغه شته دي، یونیورسيټي شته ده د اسرا په نوم باندې. نو د قانون په چوکاټ کې مسلمانان لکه نور ادیان مذهبي ازادي مکمل لري دي چې خپل مذهبي مراسم تر سره کړي. او په دې لحاظ باندې زه ډېر د خوښ پروباسم چې په داسې یو ځای کې اوسم چې څوک د دې ممانعت نه کوي چې زه ولې لمونځ کوم یا ولې خپل مذهب تعقیبوم یا خپل مذهبي مراسم اجرا کوم. نه په کار کې ما دا شی لیدلی دي تر اوسه الحمدلله، او نه په روزمره ژوند کې.
ډاکټر محمد ایمل وویل په تیرو اتلس کلونو کې کله هم داسې څه نه دي ورسره سوي چې دی ورته مذهب ته سپکاوی ووایي. د ده په وینا داسې ډېرې خاطرې لري چې د استرالیا ولس یې مذهب ته درناوی کړی دی.
یوه خاطره یو چېرته تلم په د کار د انټرویو لپاره په شفخانه کې د ډاکټر صفت باندې دوی خو چې ما سره انټرویو وکړ، مسلک په لحاظ باندې چې کوم پوښتنې د درځنې کا هغه ټولې تکمیل شولې. په آخر کې د ما پوښتنه وکړه چې ته څه خواهش لرې. موزه تاسو نه یو خواهش لرم، هغه دا دی چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې لمانځه ته تم ما ته اجازه راکوي د یو ساعت لپاره. دوی ما ته وایي چې ته بالکل د دې لپاره آزاد یې، په دې کې قطعا هغه نشته، دی مخالفت نشته. دا د ما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای.
ډاکټر محمد ایمل ویل په هر ټولنه کې داسې عناصر وي چې هغه یوازې اقلیتونو ته نه بلکې په خپل ټولنه کې خپل مذهب او خپل کلتور ته هم په تاوان وي. د ده په وینا په استرالیا کې به هم داسې عناصر وي خو د نه برابر دي. ابراهیم سیار ویل دی د پښتنو له ځوان نسل څخه هیله لري چې په خپل ځان کې زغم پیدا کړي او هغه خلک وپیژني کوم چې د مذهب په نامه خلک تیر باسي.
زما پیغام قوم ته دا ده چې د اسلام دین وژغوري او پښتونولي وژغوري. د دین په نامه نن سبا زموږ په خاوره کې ډېرې سختې فجایع کېږي. هغه چمونه کېږي چې په اولسمې پېړۍ کې د انسانانو په مقابل کې کېدل. هغه څوک چې ته اسلام تبلیغ کوي دا باید کوالیفاید اوسي، پوهه ولري. اسلام د بنده د زړه او د خدای ترمنځ اړیکې دي او دا باید د پالیټیکس نه لرې سي، دا د ناوړ استفادې نه لرې سي. نوی نسل باید دا ودروي.
محمد زبیر صافی وویل اوس نړۍ د انټرنیټ لراتک سره د یو کلی یا یوې حجرې بڼه خپله کړې ده. د ویل د پښتنو ځوان نسل ته دا خواست کوي چې په عام ژوند او په ځانګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هر څه خپروي نو لومړی دې دا معلوم کړي چې هغه رښتیا دي او کنه. هغه ځکه چې ځینې خلک د خپلو ناوړو ګټو لپاره د ولس له مذهبي او نسلي احساساتو سره لوبې کوي.
اوس یې د ځوان او نوي کهول او نوي نسل دغه سوشل میډیا ته ډېره لاره زیاته پیدا کړې ده او دا سړي سره نن دی. نو په سوشل میډیا کې او په رسنیو کې دیو ته زغم ډېر زیات غواړم. په دې خاطر یې څه غواړم چې دیو ډېر زیات زر اقدام کوي. کوم یو خبره چیرې شي د یو چا په رابطه کې دیو د زغم او حوصلې او برداشت نه کار اخلي هغه د واره سوشل میډیا ته پورته کړي وي بیا چې نور خلک یې ګوري بیا په وروسته افسوس او بخښنې غواړي. د ځوان نوي نسل او کول ته ویم چې تاسو د زغم او حوصلې نه ډېر زیات کار واخلئ، د وطن په آبادولو کې کومک وکړئ او په یو چا باندې زر تهمت مه لګوئ. نو هره خبره کې یا هر شي کې چې نشروئ په هغه کې د زغم او د حوصلې نه او د برداشت نه ډېر زیات کار واخلئ.
ډاکټر محمد ایمل ویل په وطن کې یو پښتنو ته پیغام دا دی چې په ځان کې زغم پیدا کړي، هغه ځکه چې جذبات کارونه د جوړولو پر ځای ورانوي.
د ما ځوان نسل ته پیغام دا دی چې هیڅ وخت احساساتي عمل ونه کړه. هر شی باید سړی ښه تحلیل تجزیه کړم هغه باندې ځان ښه پوه کړه بعد هغه نه عکس العمل وکړي، ځکه احساساتي عکس العمل باید د دې کې چې سړی ته خپله تاوان ورسي یا خپلې جامې ته تاوان ورسي. خو خدای دې داسې ورځ راولي چې موږ پښتانه موږ ډېر عقلانه ډېر مدبرانه قدمونه واخلي او چې الحمدلله په دې قوم کې داسې مدبر خلک شته دي چې د قوم خیلی ته انشاءالله سوق کړه.
د خبرونې ګډونوالو دا هم ویل چې په پښتنه ټولنه کې ډېری ستونزې د تعلیم د کمی له کبله رامنځته کیږي، نو ځکه د دوی په وینا پښتانه باید د ښه راتلونکي لپاره په خپلو لوڼو او زامنو تعلیمونه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
رولی خبرونه موریدا چې بوریوال کاکړ تیار کړی و اوس وخت شوی دی زمونږ د دویمې ونیزې خوندورې خبرونې پام کوه. د خبرونه د ته امان الله نصر وړاندې کړي.
السلام علیکم. بخانه غوارم ما ویل محترم قدرمنو عزتمنو ملګرو السلام علیکم. جواب نه کړه خیر کستاسو لاسه نه کیږي زبه درته وایم. وعلیکم السلام. ګورګین جمال حاضر دی روجا نوزه کما د امیر چکیل نامه نه کټ کړلو. روژه مو مبارک شه، په دې هیله یو چې روژه مبارک به مو په خیر جوړه روغه او سلامته وی، او د شریفو او همسایګانو ماشومانو او میرمنو سرونه او پښې به هم صحیح سلامت وي، مات او ګډ شوي به نه وي. تاسو ټولو به روژه مبارکه په ډېر اخلاق او اخلاص نیولی وي. روژې مبارکي به تاسو نه یاست نیولي، او که خدای مکه نیولی یاست نو بیا دې الله وکړي چې تر سر به یې نه یې نیولي، او که دا هم شوي وي نو بیا هیله ده چې تاسو به څوک نه یې نیولي، او که دا کار هم شوی وي نو بیا دې الله وکړي چې یو بل به مو د روژه ماتې نه وړاندې نه یې سره نیولي، او بیا ټکولي او بیا ځغلولي او بیا دربولي، او بیا که دغه حرکت هم شوی وي نو بیا دعا کوم چې پولیسو ته به په لاس نه یې ورغلي، ولی چې زمون خو په کور کې روژه ماتې ډېر مشکل او ګران وي. نسوارو اخیستی یو، نو دا روژه ماتې که په پولیس سټېشن کې شي نو به څه حال وي؟ حال خو به نه یې، بلکې ژړدال به یې په روژه ماتې د مچرو چچل او بیا د مچانو دمال به وي، او بیا که تانېدار هم په مثال د خرجه دال وي نو د دې غریب به څه حال وي؟ ځکه نو ګورګین جمال وایي چې په روژه کې مرچکې باید چې لږ کم وي، لکه نن چې مال ځان نه مرچکې لرې کړلو. روژه که چا صحیح ونیوله نو به ثواب وي، کباب وي، او که روژې ونیولاست نو به کنځل وي، وهل وي، ټکول وي، د خلکو به خندل وي، منډې او ځغستل وي، او په حوالاتو کې به وتو تکو ته جړل وي. نو ګرانو نسواریانو، چلمکشانو، بیړۍ والاو، سګریټیانو، راشئ چې وګورو د ښاغلي خخمناک غصه والا مرکه د توتکۍ سره لمچرمار پولیس سټېشن له حوالاتو نه نیخ په نیغه.
وی 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 کنه وی، ته دا مچری وګوره، دا مچری دې کډی مګانې دي خدا.
وی 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 وی، ته دا روژه وګوره، او ته دا خوار وګوره چې په پولیس سټېشن کې بند دی.
بند نه یم، په حوالاتو کې بند یم. تا خو هغه مونږک رانه جوړ کړلو چې په تلکه کې بند وي. پوره جمله وایه چې په حوالاتو کې بند دی.
اوهو، بخنه غواړم، ته په حوالاتو کې ولې بند دی؟
های های، توتکو، چې یو روژه شي بیا سره غرمه شي، د ښځې جبه هم درې ګزه اوږده شي، سالن سوزلی او روټۍ تروه شي، بس بیا نو دغه معامله شي، او چې جنګ و جګړه شي، پولیسو تاڼه شي او لته او ډنډه شي. وای وای،
اوهو، دا خو ډېره بده خبره ده. تا خپلې کور ودانې په تاڼه کې بند کړې یې؟
د هغې غریبي سمجال چې ما به په تاڼه کې بندوي.
نو بیا چا بند کړې یې؟
خپل عمل بند کړی یم دلته.
یو یو، خپل عمل څه مطلب؟
اورېدلی دې نه دي چې وای خپل عمل د لارې مل؟
څه دې کړی دی بدبخته؟
زما عادت دی توتکو، په خلاصه خوله کې چې زه به هر سهار له خوب نه راپاسېدم نو یو پوړۍ د بنوش نه نسوار به مې خولې ته په نهار واچول، د هغې نه وروسته به مې یو دوې روټۍ او دوې چاینکې چای وڅکلې.
تا اوس ته څه وایې؟ په نسوارو بالا چای او روټۍ؟
نه مڼې، نسوار خو به مې هلته په میداني کې وغورځول، د هغه پسته به مې بیا دا کاروایي وکړله، چې ناشته به مې وکړله بیا به مې یو پوړۍ د بنو تور نسوار ور وغورځول.
یوه پوړۍ پورا؟
دوی به بیا د غرمې پر روټۍ برسېر هم وي.
وای خدایا، پر دمې کوي.
زما کور ودان هم تغه وایي چې کله پر جماعت درې پوړۍ ور واچوم هغه هم دا دعا وکړي چې وای خدایا پر دمې وکړي.
نه نو ته پر جماعت ولې جګړې کوې؟ په ډکه خېټه هم جنګونه کوې.
تو ته کو، زه اوس د تا نه څه پټوم، زه اول نسوار ور واچوم بیا رو جماعت کوم.
توبه مې ده توبه.
توبی خو به هغه وخت وباسي چې په پېشملي زما خمارې سترګې او رنګارنګ سنسر شده او غیر سنسر شده کنځلې واورې. او
کنځلې بیا چاته کوې؟
کنځل خو پرېږده، تا زما جګړه نه دی لیدلې چې هره ورځ ټول ګاونډیان راویښ کم.
ښه، په کور کې خو دې جګړه وه، بهر هم جګړې کوې، د چا سره؟
د مولي صاحب سره.
ولی ولی ولی؟
څو ځلې مې ورته ویلي دي چې تر څو ما پېشملۍ نه وي کړې بانګ به نه کوې.
یو یو، تا سړی څه وایي؟
بانک بنه کوي
ولی هغه شیر دی نه دی اوریدلې چې وای د مولا په اذان کله سهار کیږي چې جانان مخ را ښکاره کی بیا سهار شي ما بیا دا شیر ورته وویلو چې دا ستا په اذان کله سهار کیږي چې زما خېټه مړه شي بیا سهار شي
خا 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 زه اوس پوی شوم نو ځکه ګاونډیانو په حوالاتو کې بند کړی یې
بس تو تکو کشکې چې یو میاشت وړاندې لا بند کړی وای اوس دلته د کور قدر را معلوم شو د کور ودانی په قدر پوی شوم
هغه بیا څنګه
له درو ورځو نه بې پېشمالي روجې نیسم
ها نو روجې نیسې
هسې خو په مسافر روجه نه کیږي خو زه په دې نیسم چې روټۍ خواسې نشتا نو روجه ولی لکما
نو ولی پتان کی روجه ماته او پیش ملای نکیگی
سدلی ونو خبری که او ریدلی دینه دی چه دا پولیس والا نایما غوارا مای ورکوا
ایت خور اختیا هم روجه نی ولی آغا وای چه دلی ونی نایما غوارا مای ورکوا
منه و خبر دا آغا خل پکانولی او دوی پدزولی
آخا نو ته دلته روجه ماته څنګه کوې
په پولیسو کې هم دانه دانه ښه وخېږي بس دلته یو غریب شته سنتري کله زیړ دال راوړي کله کدو بس دلته د هغه سره روجه ماتې وکړمه
یو یو ما خو اورېدلی دي چې پولیس ډېرې پیسې ګټي ښه خوري خسکي
هغه هغه خو اوپر کمایي والا وي د هغوی دسترخان جلا وي کبابونه پلاونه شربتونه وچې او لندې مېوې خواږه ترخه تروه بوتلونه او که نه
نو ولی اغوی تا تا یسم ندر کبی
اغوی صرف غواری تو تکو ورکی نه در ایلی والا و ترو والا مال ده بس نوش جانه کی او دا دوزخ کروچی او دا گور چین جانه کی آو
تو بیسا پا خبری چی دا در ایلی او دا ترو والا مال ده
وای تس خبری زما پا نامه خوی اخلی کنه
ستا پا نامه اغا سنگا
چی در رو جماعتی وقت چی تو تکو بس یو سو چی ترمی ووی ویخت می را ببر ببر کی کمیس و واسکیت می را گدر گدر کی وای ورش رو جماعتی را وڑا خلق چیز ما حالا توی نی کپا کوڑی وی کسنبوسی وی ککروت وی کپتاسی وی کامرت وی کپتاتی وی کشلغم وی ککیلی وی کسالن وی کمانچی وی کشربت وی کشملی وی بس د سواب د پار ایراخی آبس بیانو زا جڑی سترگی ورطا گورم دوی را تخوری دیتا وای واسکیت سری کرک مر باران اوری تالاب خر چی مر سو آغا پر
یو یو دا خو ډیر ظلم دی ګټ استا او مزه دوی پی کوي
ای تو تکو دا ملک نه پرسان دی کار یو کوي نوم د بلوی مال غنیمت یو ټولوی او ایوارد بلالی
اخه تخپل پروگرام را وخیا مخته دې سه پروگرام دی
های تو تکو زه خوار بسیم زما پروگرام بسی های 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 نن سبا خو د روغی او مرکی والا هم څوک نشته تلا یو نیک او بختوره قزه معلومیږي بس زما او د کور ودانی روغ جوړه را وکه ګاونډیانو ته ضمانت ورکه او ما د دې ځای نه وباسه انشاءالله ستا د پاره به بیا یو دوې بې پېشملي روجې ونیسم
چی راوزه نو بیا خو با جنگ جگری نکوه نسوار خو با پریگ دی
ازش نه بستا دا پار پریگ دم
نو نو نو
زنو دواره با پریگ دم پا رو جماعتی که تاوده و که ساره که نوی و که زاره که غط و که واره که ترخه و که خواگه که کلک و که پاسته که وامه و که پاخه که وچ و کلانده بس دیو شریف انسان نگه بیخورمه که می دا حواله تو دا غمه چرا و دال پیادو که سم ده کسه ووایم
او عبادتونه
خلق شل تراوی که ایزه سلویخ نفلونه مر سرکوم پا پیشمالی دا مولا صاحب خواه خدا چه هر وقت بانگوی هو نو جنگ نو جگره که وچی کلانده که ترخوی که تروه
نو گرانو او د پیشملی او رو جماعتی سر پا جنگ لگرانی نتنگ او للوگی نتک شنزر لکا بادرنگ ملگرو خدای دیوی که چیز مون طول خلق همداشان پا لیک برابر او د طول انسانانو که خپل دی کپردی پا حکوکو خبر شی او نن یو همدارنگ میلمه دل ترا غلی دی چی تاسو تا با پروجه کی روجه چنگ اسانه کیگی او غصه چنگ کمیگی دا تری کبدر خی نورا اوهی زنگ او واوری پیر کلنگ نمبر تاست معلوم ده 000 او شونه 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 موسیقی
کلنگ صاحب کلنگ دستا پلا واخلی بس دار تو ہوا ہے چھ سڑائی میں نسوارے دئی بوٹش پارس نمبری دئی جنگ پرو جماعت پر پیشلمی دئی چھپا وکما
معلومی کی داسی چھ نہ داستا سڑائی دا خزو پاکو کو خبر دے او نہ تا تا دا سڑی پخ پل اک دا خبرولو طریقہ رازی
سنگا زا پونس وما
او بے اکلی اولارش دا پلار کورتا او کی نالتا چھ سڑائی دی رو جماعت او پیشمنی خپل تیار کی بیا بستا قدر اور معلوم شی ولاڑشا تلا ناستے
نہ نہ پھر کلنگ صاحب مخ پا ول ورست غسندر ورتا ویلی و دیکور کی بناستے ما دل تبا زڑ شما مور کر بتا نہ مار ور لاڑ نہ شما مور کر بتا نہ مار ور لاڑ نہ شما